السلام علیکم او د څلور بجو خبرونه ته شراغلاست. نن دوشنبه ده د وږي استنبلې دریمه د اګست میاشتې څلورویشتمه. په راپورونو کې اوري چې په پنجشیر کې د اکرام الدین کریم د نیولو لپاره د کورنیو چارو وزارت د ځانګړو ځواکونو عملیات له کړکېچ سره مخامخ شو. په خبرونه کې نور مطالب هم لرو. تر خبرونو وروسته تفصیل اوریدلی سید د سات مهم خبرونه له صفی الله ستانکزین اوري.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی: د بشری حقوقو د څار سازمان د کرام الدین کریم په نیولو کې د افغان حکومت په ناکامۍ باندې انتقاد کړی دی. پاکستانی چارواکو نو ویلي چې د افغان طالبانو د قطر د دفتر یو پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی او له پاکستانی چارواکو سره خبرې کړې دي. او په جرمني کې ساینس پوهان د لوی کنسرتونو په تنظیمولو سره د کرونا ویروس د سرایت خطرونه څېړي. پوره خبرونه: د بشری حقوقو د څار سازمان انتقاد کړی دی چې افغان حکومت د کرام الدین کریم په نیولو کې ناکامه شوی دی. د دغه سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پیتریشا ګاسمن په یو ځانګړې مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې د کرام الدین کریم د نیولو په برخه کې د حکومت ناکامي خلکو ته دغه پیغام رسوي چې افغان حکومت دوی نه ساتي او یا د ساتنې باندې وس نه رسیږي. هغې وویل دا قضیه د افغان حکومت لپاره یو آزموینه ده چې که دوی آن کرام الدین کریم نشي نیولی نو څنګه د هغو په اصطلاح لاسته راوړنو دفاع کوي چې له 2001 کال راهیسې کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ځانګړي ځواکونه بیګا د کرام الدین کریم په نیولو کې چې په پنجشیرو کې پټ دی پاتې راغلي دي. د پنجشیر ولایت چارواکو وویل چې دولتي ځواکونه د سیمه ایزو خلکو له غبرګون سره مخ شول او مجبور شول چې د خواک کوتل لارې د بغلان اندرابو ته لاړ شي پرته له دې چې کرام الدین کریم ونیسي. کرام الدین کریم د افغانستان د فوټبال فدراسیون مخکینی مشر دی چې د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا لخوا د افغان ښځینه فوټبالرانو په جنسي ځورونې تورن پیژندل شوی او افغان حکومت یې هم د نیولو امر کړی. فیفا کریم د ټول عمر لپاره له فوټبالي فعالیتونو محروم کړی او پر هغه یو میلیون ډالره جریمه لګولې. کریم په خپله او د هغه وکیلانو لګیدلي تورونه رد کړي دي. پاکستانی چارواکو نن ویلي د افغان طالبانو د قطر د دفتر یو پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی او هلته یې له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي. دا د پاکستان د حکومت سرچینو د ازادي راډیو مشال څانګې ته راپور کړی ده. تر دې وړاندې یکشنبه ناوخته د طالبانو د سیاسي ډلې ویاند سوهیل شاهین په خپل ټویټر لیکلي وو چې د ملا برادر په مشرۍ یو پلاوی پاکستان ته سفر کړی او تمه ده له لوړپوړو پاکستاني چارواکو سره د افغان سولې د بهیر په وروستیو مسلو وغږیږي. د سرچینو په خبره په دې شپه کسیز د پلاوي کې چې مشري د طالبانو د سیاسي پلاوي مشر ملا عبدالغني برادر کوي، ملا خیرالله خیرخوا، محمد نبی عمری، شهاب الدین دلاور، عبداللطیف منصور او قاری دین محمد شامل دي. طالب پلاوی داسې وخت پاکستان ته تللی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اگست په 13مه د دې ډلې په ځینو مشرانو د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک په اساس د بندیزونو د تازه کولو اعلان وکړ. د ملګرو ملتونو د 2015 کال په بندیزونو کې د ګڼو نورو طالبانو په شمول د طالبانو اوسنی مشر مرکچی ملا عبدالغنی برادر او د حقانی شبکې اوسنی مشر سراج الدین حقانی شامل دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن خبریالان ورغوښتي وو خو معلومه نه ده چې په همدې غونډه کې په دې موضوع خبرې کړي که نور مسایل یاد کړي دي. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په نږدې 40 ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې 9 ښوونځي یا سوځول شوي یا په بشپړه توګه باندې ویجاړ شوي دي. دا خبره د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون د خبرونو او اړیکو رئیس ذبیح الله فرهنګ نن ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل زده کوونکي باید له زده کړو محروم نشي.
این نقض آشکار حقوق بشری مردم افغانستان است. زمینه را برای
دا د افغانستان د خلکو د بشری حقونو ښکاره نقض دی او د افغانستان د راتلونکي نسل د ښوونې او روزنې مخه ډب کوي. د افغانستان د بشری حقونو د خپلواک کمیسیون په خبره د سرطان چنګاښ میاشتې له 15مې راهیسې وسلوالو ناپیژاندو کسانو په تخار، بادغیس، فاریاب، بلخ، غزنی او میدان وردگو که خونزی سوزه ولیدیم. همدارنګ په بلخ او تخار کې هم دوه خونځي د دغه کمیسیون په خبره د طالبانو لخوا سوځول شوي یا ویجاړ شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په جرمني کې ساینس پوهان د لویو کنسرټونو په تنظیمولو سره د کرونا ویروس د سرایت خطرونه څیړي. د دغې څیړنې هدف دا دی چې معلومه کړي آیا د ککړتیا د خطر مخنیوي ته په پام بیرته کنسرټونو او نورو لویو غونډو پیلیدو ته اجازه ورکول کیدای شي که څنګه. ساینس پوهانو د دې کار لپاره د جرمني په ختیځ لایپزیګ ښار کې د پاپ موسیقۍ درې کنسرټونه تنظیم کړي وو چې په سرپټو لویو سالونو کې دننه د کرونا ویروس د سرایت خطر وڅیړي. په دې درې واړو جلا کنسرټو کې چې د شنبې په ورځ د جرمني پاپ سندرغاړي ټیم بینسکو لخوا اجرا شول، د ټولو ګډونوالو لپاره یې شرط دا و چې باید د کووید 19 ټیستونه یې منفي وي. ټول هغه نندارچیان چې د لایپزیګ ارینا د کنسرتونو سالون ته داخلېدل د بدن د حرارت معاینه یې کېده. ټولو ګډونوالو د لوړ خوندیتوب ماسکونه اغوستي وو او د الکترونیکي وسیلې په ذریعه یې په سالون کې دننه تګ راتګ څارل کېده. تر اوسه پورې د دغې څیړنې نتایج نه دي اعلان شوي. او سلګونه کسان د چین په ختیځ کې د ناپاکو اوبو تر څښلو وروسته په شګیلا باکتری اخته شوي چې د خونی نس ناستی لامل کیږي. د چین دولتي رسنیو نن په دې اړه راپور ورکړی. د راپور په اساس د سیمې د اوبو رسولو شبکه ککړه شوې چې دا خلک یې له ستونزو سره مخ کړي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. په راپورونو کې اوري چې په پنجشیر کې د کرام الدین کریم د نیولو لپاره د کورنیو چارو وزارت عملیات بې نتیجې پای ته ورسېدل. له یو حقوق پوه سره خبرې سوي چې حکومت ولې هغه کسان چې په درنو جرمونو تورن دي په اسانۍ د قانون منګولو ته نسي سپارلی.
دا خو لومړنۍ پیښه نه ده چې حکومت نه چوانېږي یو متهم گرفتار کړي او د قانون منګولو ته وسپاري.
د پشه یي قوم مشران په حکومت کې ونډه غواړي.
مونږ هم حق لرو چې باید په هر مسایلو کې په دې حکومت کې مونږ هم برخه ولرو.
په جرمني کې میشته یو افغان سندرغاړي غواړي چې ماشومانو ته زیاتې سندرې ووایي.
دې د اورېدو د پاره څه نه لري، دې د لیدو د پاره څه نه لري، او دغه اړتیا باید یو څوک نه یو څوک پوره کړي.
په بهرنیو موضوعاتو کې په پام کې د بیلاروس د اپوزیسیون مشر نن د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال سره خبرې وکړې. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دویمه نیمایي کې خپریږي. د هر ماشوم لپاره او سپورټي پروګرام د لوبو له میدانه. راپورونه وایي چې په پنجشیر ولایت کې د کرام الدین کریم د نیولو لپاره د کورنیو چارو وزارت عملیات له کړکېچ سره مخامخ سوي. د بریتانوي ګارډن ورځپاڼې د هغه راپور له مخې چې د 2013 میلادي کال په نومبر میاشت کې خپور کړی و، کرام الدین کریم د فوټبال د شیزنه ورزشکارانو په جنسي ځورونې تورن سوی دی. فیفا او د افغانستان لوی څارنوالي یې په اړه څېړنې پیل کړې وې. ښاغلي کریم د جنسي ځورونې د تورونو له کبله د ټول عمر لپاره د فوټبال له اړوندو فعالیتونو منع سوی، خو ښاغلي کریم د پرزان لګیدلی تورونه رد کړی دی. د پنځشیر د ولی مرستیال نن ازادي راډیو ته ویل چې هلته ځایي خلکو د لیژل سو امنیتي ځواکونو په وړاندې عمومي لاره تړلې وه. احمد حنایش له سیمې راسره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. انش صاحب، څه دي تازه جزئیات عملیات کوم ځای ته ورسېدل؟
د عملیات مخکې ختم شوی وو او اوس د سرچینو په وینا وضعیت تر کنټرول لاندې او وضعیت عادي شوی دی، ځکه چې ځینې د محلي سیمه ایزو ځواکونو په هلته د هغه کسان چې واکنش درلوده اسلحه ورسره وه، هغوی سره لږ په تقابل کې وو. هغو هم دا سیمه اوس حل شوې ده او د امنیتي مسؤولین مونږ سره د خبر په طرف کې ویلی ده چې اوس کاملا په هغه سیمه کې خاصتا په سنګانه کې او په ټول پنجشیر کې وضعیت عادي شوی ده، هیڅ
بله. د ښاغلي کریم د ورسپارلو په اړه څه پرمختګ شوی دی چې دی به د کورنیو چارو وزارت ځواکونو ته سپارل کیږي؟
معلومات سم نه دی په دې خاطر چې هغه ځواکونو چې د کابل نه نظام شوي وو هغوی د خواګ له لارې نه، په دې خاطر ځینې خلکو خشمګین وو، په دې خاطر چې هغوی ته کوم خطر رامنځته نه شي هغوی د خواګ نه د اندراب د بغلان ولایت کابل ته تللي. او اوس پته ده چې په دې حله چې کرامل کریم د پاک له سرروش د پاره سکیږي او حکومتي چارواکو په پنځیر کې وای وای چې هغه هڅه کوي چې په پنځیر کې وضعیت ښه شي بیا د دې پاک له بیا بل وخت په راتلونکو یو غونډه به هغه وي.
بله، انا اوس د خلکو غوسه د څه د پاره و تاسو ول چې خلک په غوسه و؟
دا خلکو دا د یوی دلیل و فقط دوه دلیل یوی وای چې په ټول حکومت په نظام کې ځین متوازن په فساد په اکله مبارزه متوازن نه دي. ځین کسان دي په د یوی د ثوینا چې په حکومت دزګه کې هغه فساد پېښګان دي، هغه سره سم چلن نشي او ځین کسان لکه د زمرای پېکان غونډې او دا اوس د کرام الدین کریم سره دا سچ کیږي د ټول په افغانستان کې بیا تاغه متوازن برخورد وشي په دې خاطر هغه دې اپریشن دا په دې خاطر دی.
ډیر مننه د ازادي رادیو خبریال احمد حنایش و مردل چې په پنشیر ولایت کې د کرام الدین کریم د نیولو لپاره د امنیتي ځواکونو عملیات له کړکیچ سره مخامخ شوی دي. د نورو سازمانونو ترڅنګ د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هم د افغانستان له حکومت په کلکه غوښتي و چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د پخواني مشر کرام الدین کریم د نیولو حکم عملي کړي. د افغانستان د فوټبال د شیزنه فوټبالرانو په جنسي زورونه دی توران دی، هغه څه چې د پوار ور رات کړي دي. د ډیموکراتو حقوق پوهانو د اتحادیې مشر ډاکټر کبیر رنجبر څخه مې د امریکای په پیل کې پوښتنه وکړه چې حکومت ونه نه دی توانېدلې چې کرام الدین کریم ونیسي.
دا خو لومړنۍ پیښه نه ده چې حکومت نه توانېږي یو متهم گرفتار کی او د قانون منګولو ته وسپاري. د اساسي قانون د 143 ماده پر بنا پولیس مکلف دی چې مجرم جرم کس کی، مجرم گرفتار کی او څرنوالۍ ته تحقیق وکړي او تحقیق له تکمیل وروسته محکمه پرې باندې حکم صادر کیږي چې هغه برأت واخلي، کاملا بې ګناه ثابته شي او کیږي چې هغه مجرم ثابت شي. د هر مجرم په قسمت کې دولت دغه پروسه باید تکمیله کړي، دغه لار باید دا واټن باید وشي. موږ په ډېره خواشینۍ په دغه ټول شل کالو کې موږ د دې شاهد یاستو چې دغه قوانین په ټولو باندې نه تطبیقیږي. هغه عمده علت یې دا دی چې دولت کمزوری دی. دولت هغه امکانات نه لري چې خپل قوانین په ټولو اتباع د افغانستان باندې یو شان تطبیق کی، فقط په خوارو غریبو فوقي تطبیق.
بل رنجبر صاحب تاسو ول چې قانون پر کمزورو کسانو تطبیقیږي. په پنشیر کې ځینو کسانو حکومت تورن کړی چې په دې برخه کې توازن په پام کې نه ساتي. د خلکو د نیولو په مسأله کې په دې اړه تاسو نظر څه دی؟ توازن یعنی څه؟
نو دا خو احمقانه دلیل دی، دا خو هغه بهانه ده. هیڅوک باید خپل جنایتکار ننګه ونی کی، دا دوی ته شرم ده. اصلا دا پیغور ده دوی ته چې یو جنایتکار دوی خپله مرسته نه کوي له خپل پولیس سره، له خپل دولت سره، چې هغه د قانون منګولو ته وسپاري. دا خو نه کیږي چې د ما جنایتکار تاسو نه شي او بل جنایتکار ګرځي. دا خودی دی دا رقم چې هغه قانون توګه نه دي تطبیق شوی. له یو ځای څخه باید شروع شي. که هر څوک ته وایي چې احمد دې نه ده تطبیق کړی، هغه جنایتکار دی، نو زه محمود هم تاسو نه درکوم. اول سر سره ودی چې ولس له مجرم نه حمایه کوي او هغه یو تاریخي ننګ ده، پیغور ده، دغه ولس ساتي. دې خبر نه پیږي. دې باید خپل تصفیه وکړي، خپل کومک وکړي، خپل دولت سره، خپل پولیس سره.
پرون هم د امن او امن نظم د پولیسو قومندان زمری پایکان د نیولو خبر ورکول سو چې ولسمشر د نیولو حکم په خوا صادر کړی. په دې اړه هم ځینې اکسل ملونه وشو ولسول. اوس بیا د کرام الدین کریم د نیولو پر حادثه اکسل مل شول کیږي. آیا د طالبانو او نورو افراطي ډلو ترڅنګ حکومت په کور کې دننه له بلې جدي ستونزې سره مخامخ نه دي چې هغه په لویو جرمونو کې د تورونو کسانو نیول یا د دې په وړاندې اقدام کول دي؟
خدای شل کاله دا ستونزه لري دولت دا خو نه ده. نن خو دا موضوع برسیره کیږي. ډېر زیات متهمین دي چې هغوی نه تنها آزاد ګرځي، نه تنها قانون پرې نه ده تطبیق شوی، بلکې واکي دي، چارواکي دي، هغوی توصیې لري. زه خپله شاهد دې ما په 15 دورې د ولسي جرګې کې د متهمینو د مجرمینو دوسیې راغللې. هغه له څارنوالۍ نه دا تقاضا وسوله چې 1 تنه یا 2 تنه دقیق مې په یاد نه دي، خو له شلو ډېر وو چې وکیلانو چې هغوی متهم په جرمونو وو او ډېر په جدي جرمونو متهم وو، په قتل باندې متهم وو، په نورو هغه تر اوسه آزاد ګرځي. چا ورنکړ قانون منګولو ته ضعف د دولت دی، مرکزي دولت ضعیف دی، کومک ورسره خلک نه کوي. لغله خاطره دا ستونزه موجوده ده او دا ستونزه هغه مخلمه زدي چې
چې واقعا هم له دولت ملاتړ وشي، هم ولس ملاتړ وکړي، او هم خپل دولت وشي کولای چې په ټولو باندې واقعا هم په ټولو باندې قانون تطبیق شي.
د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر وو په پنجشیر ولایت کې د کرام الدین کریم د نیولو لپاره د امنیتي ځواکونو عملیات له کړکیچ سره مخامخ سوي. دی د افغانستان د فوټبال د ښځینه فوټبالرانو په جنسي ځورونه تورن دی، هغه څه چې د رد کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ولسی جرګې د ښځو او بشري حقوقو کمیسیون د افغانستان د سولې د بهیر اړوند اندیښنې د امریکا له کانګرس سره شریکې کړې دي. دغه کمیسیون وایي چې له طالبانو سره په مذاکرو کې توافق باید د افغانستان د ارزښتونو په لګښت تمام نه سي. بلخوا د افغان ښځو شبکه وایي چې له طالبانو سره د حکومت په مذاکره کوونکي ټیم کې د ښځو ونډې ته پام نه دی سوی. فیروزه عزیزی نور حال راکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې د ښځو او بشري حقوقو کمیسیون او د افغان ښځو شبکې له طالبانو سره د سولې په پروسه کې د افغان حکومت له لوري د ټاکل سوي مذاکراتي ټیم او په دې اړه د تصمیم نیونو په اړه اندېښمن دي. د ولسی جرګې د ښځو او بشري حقوقو کمیسیون د امریکا کانګرس ته یو لیک استولای او په دې اړه خپلې اندېښنې ورسره شریکې کړې دي. دغه کمیسیون منشي محبوبې رحمت ازادي راډیو ته دغه لیک د نورو جزئیاتو په اړه وویل:
نمائندگان مردم
خدای کمیسیون کې د خلکو استازو او له کمیسیون بهر د ښځو کاکاس ټول یو نظر ورکړ چې له طالبانو سره زموږ توافق باید زموږ د ارزښتونو د لاسه ورکولو په لګښت تمام نشي.
د تیرو دولسو لسیزو لاسته راوړنې، بشري حقونه، د اسلامي جمهوري نظام، د لګکیو حقونه، د ښځو سیاسي مشارکت او ځینې نور مسایل په دغه لیک کې د ارزښتونو په توګه لیکل شوي او ټینګار پرې شوی چې له طالبانو سره د مذاکراتو کې باید ترې دفاع وسي. همدارنګه په دغه لیک کې د امریکا له کانګرس غوښتنه شوې چې د افغان سولې له بهیر جدي څارنه ولري او د منظم پلان او ځانګړي مهالویش په اساس دی له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو غور وسی. بلخوا د افغان ښځو شبکې په کابل کې د بی خبری ناست پر مهال له رسنیو سره د افغان سولې بهیر په اړه خپل اندېښنې شریکې کړې. دغه شبکې هم د یو پریکړه لیک په خبرولو سره د سولې بهیر او له طالبانو سره د مذاکره کوونکو په پلاوي کې د افغان ښځو د ونډې غوښتنه وکړه. دوی په دې اړه په وار وار د سولې بهیر له لومړۍ درجه چارواکو سره خپل اندېښنې شریکې کړې، خو خبره یې اندېښنې او پوښتنو ته یې ځوابونه نه دي ورکړل سوي. حلیمه سرور د دغه شبکې غړي:
په داسې حال کې چې افغان ښځې په مذاکراتي پلاوي کې د ښځینه استازو له شمیر او د مدني ټولنو بنسټونو د ښځینه استازو له نشتون څخه شکایت لري، په ټینګار سره د افغانستان سولې بهیر له لومړنۍ درجې مسؤلانو، ولسمشر، د ملي مسالې عالي شورا رئیس، د سولې په چارو کې د دولت وزیر، د مذاکراتي پلاوي مشر سره خپلې اندېښنې شریکې کړي، خو په تعصب سره یې د دغو اندېښنو د لرې کولو او د ښځو د وړاندیزونو په پام کې نیولو لپاره هیڅ ډول مثبت غبرګون نه دی ترلاسه کړی.
د په داسې حال کې چې د افغان سولې بهیر په لړ کې تازه د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی له قطر نه پاکستان ته سفر کړی دی. د دغې ډلې د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه پلاوی به په پاکستان کې د دغه هیواد بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي صادق خان سره وګوري او د سولې اړوند مسایل باندې به خبرې وکړي. هڅه مو کړه د افغان ښځو د غوښتنو او پاکستان ته د طالبانو د سفر په اړه د افغان حکومت نظر هم ولرو، خو له ساعتونو انتظار وروسته هم زموږ پوښتنو ته ځواب را نه کړل سه.
د فیروزی عزیزی راپور مو واورید. د پښی قوم ځینې مشران په کابینه کې 2% ونده غواړي. تفصیل له خان محمد سین.
وری لا الاگ جرگاه نامی ده کدی تقلیب اگه مانا جمعنا نام شاید اجه نبو همان درن ار پر پر دی اگه مانا پولا پشهین نامی ده ار پر دی اگه مانا تقلیب خن بوسی.
د پشهی اصطلاح پسو مانا گانو لپاشا او پادشان نیولی تر پیاوری او غختلی پوری د افغانستان لرغون و قومون و سخا یو قوم ده چه سلور زرکلن تاریخ لری او د هندوکش د غرون و پا جنوبی سیمو میشت ده. د دغه قوم یوشمیر مشران د دوشنبه په ورځ د اطلاعات او فرهنګ وزارت په تالار کې راغونډ شوي وو او له حکومت یې وغوښتل چې په کابینه کې د دوی ته 2% برخه ورکړل شي. په دغه ناسته کې د پشهی قوم یو مشر حضرت علي وویل: پشهی قوم له لسګونو کلونو راهیسې د ښاري خدمتونو په تیره د زده کړې او روغتیا له اسانتیاو بې برخې شوي دي. د له حکومت وغوښتل چې دغه قوم ته د په کابینه کې لږ تر لږه 2% برخه ورکړي.
نورو قامونو گنده مونگ خم افغانستان ادبایو مونگ هم حق لرو شو باید پا هر مسائلو که کدی حکومت که مونگ خم برخلق بلا مونگ واسم در رئیس جمهور نه وقتن داده چه زمان کده یا پیشت حق کهگی کد دو پیشت حق کهگی در نورو قامونو گنده زمان پشیانو تام حق ورکا مونگ استاپ خواد بیا بیا در طولو نه تشکری کم کورم ودان
د پشهی قوم دغو مشرانو د ولسمشر د دې اقدام هرکلی وکړ چې د جوزا 15 نیټه د پشهی ژبې د ورځې په نوم نومولې ده. په ورته وخت کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست طاهر زهیر وویل د پشهی ژبې د 10,000 لغتونو کتاب تر ایډیټ لاندې دی او ډېر ژر به چاپ شي. دی وایي حکومت هڅه کوي چې د افغانستان لرغونې ژبې ورغوي او پراختیا ورکړي.
قاموس زبان پشهی از طریق وزارت اطلاعات و فرهنگ چاپ می شود که شامل
به اطلاعات و فرهنگ وزارت لخوا د پشهی ژبې قاموس چې 10,000 لغتونه کیږي چاپیږي. استاد نور محمد پرې کار کړی او همکاران یې ایډیټ کوي. هیله ده دغه قاموس ژر چاپ سي.
د پشهی قوم مشرانو انتقاد وکړ چې حکومت 10 کاله مخکې ژمنه کړې وه چې د پشهی ژبې قاموس به چاپوي، خو د دغه کتاب نه چاپېدل پشهی ژبې ته د حکومت د نه پاملرنې ښکارندویي کوي. بلخوا د سرحدونو او قومونو وزارت وایي پشهی قوم ته به د هیواد په ښوونځیو کې د زده کړو اسانتیاوې برابرې شي. د دغه قوم مشران ټینګار کوي چې د ولسمشر په انتخابولو او ټاکلو کې ونډه اخیستې او حکومت باید د دغه قوم بې برخېتوب ته جدي پام وکړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. پورزګان ولایت کې روانو جګړو غنی کورنۍ له بیوزلۍ سره مخامخ کړې دي، خو اوس له ځینو کورنیو سره د لومړنیو موادو مرستې سوي دي. شریف الله شرافت تفصیل وړاندې کوي.
دغه نقدي مرسته چې د کډوالو چارو وزارت له لوري د یادو جګړو ځپلو کورنیو سره سوې، نن یې د دغه ولایت په مقام کې د پلازمینې کابل څخه د راغلي احاد پښتون کې د ویش لړۍ پیل شوه.
رحمت الله ولدی محمد نظر کوم دی
دغه سره د مرستې د ویش پر مهال پلازمینې کابل څخه د راغلي پلاوی مشر شاکر الله کامران ویل چې یاد مرسته د 400 جګړو ځپلو کورنیو سره ترسره کیږي، او په خبره یې چې هرې کورنۍ ته به 6,000 نقدي افغانی ورکوی.
من د وزارت محترم مقام د تاکید او د ولایت محترم مقام توجه و تاکید او ډیر ټینګار په شفافیت کوو. نو د همدې شفافیت د اصل مراد لپاره زموږ 6 ورځې سروې دوامو
نور محمد ولد فضل احمد
د کامران په خبره چې حکومت دغه ډول مرستې د افغانستان په 15 نورو ولایتونو کې هم ترسره کوي. په ورته وخت کې هغه کورنۍ چې دغه مرستې ورسره کیږي وایي روانې جګړې سخت ځپلې دي.
مغلدرانو دا چکونه راکړه چې چاسونه دی چاسو چې روزانه نسته وروره بلا ګرد وره دوېرې لاړشه دوېرې لاړشه
لانا نم ملکه دا توری د سیم راغلی مو کونډه ما میده ایت معنا تفاته دي والا دوی په مشکل چې ژوند دی چې به د بل د کور سره ډوډۍ زګرځم دا سر در سر مرل به تلی دي دا زګرځم دا نو کې پکره ټولم کچا والا وړه راکړي چې والا ډوډۍ راکړي زه راوړم د ایت معنا ته
د اورزګان د کډواله او بیر تر استنیدونکو چارو د ادارې د معلوماتو لمخي په دغه ولایت کې د روانې جګړې لامل تازه زرګونه کورن نی بی زای سی ویجی، او په خبره ای چې دی د دغه کورنۍ څخه په هر لسو کورنۍ کې وازی دی کورنۍ اوس په نظر کې نیول دي او مرسته ورسره کوي.
ازادي رادیو ته غوښونه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. د سیمه او نړۍ پر حالاتو تا او دا موضوع دا چې ټاکل سوی د بیلاروس د اپوزیسون مشر د چې د ولس مشرې له لنجمنه ټاکنو وروسته لیتوانیا ته تښتېدلې. نن د امریکا له یو جګپوړي ډیپلومات سره وګوري او په بیلاروس کې پر روان وضعیت ورسره خبرې وکړي. دا په اصل کې ده چې په بیلاروس کې اعتراضونه روان دي. تفصیل له نوریاس نورینه.
د بیلاروس د اپوزیسون مشر سویتلانا تیخانوفسکایا به نن په لیتوانیا کې د امریکا د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سټیفن بیګن سره وګوري او د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو چې په بیلاروس کې پراخې مظاهرې راپارولي د سولهیز هواري پر لارو چارو خبرې وکړي. دغه کتنه یوه ورځ وروسته تر دې ترسره کیږي چې د بیلاروس په پلازمینه مینسک د ولسمشر الکساندر لوکاشنکو د بیا ټاکل کېدو پر ضد پرې یوه پراخ لاریون کې له 100,000 زیات اعتراض کوونکي واټونو ته راوتلي وو. دا دغه مظاهرې په منځ کې د سختو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې چې هدف یې د اعتراض کوونکو ځپل دي او د پوځ د تازه خبرداریو سره سره وشوې. د بیلاروس د کورنیو چارو وزیر وویل هیڅوک نه دي نیول شوي. دا د دې ښکارندویي کوي چې حکومت د اعتراض کوونکو پر ضد له هغه تاوتریخوالي چې په نتیجه کې د اګست له 9 د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو راهیسې په زرګونو کسان نیول شوي او لږ تر لږه درې تنه وژل شوي لاس اخیستی دی. اعتراض کوونکي تیر ماښام پرته له دې چې د بلوا ضد پولیسو سره په اخو ډب کې ښکیل شي تیتو پرک شول. دا د بیلاروس د پلازمینې په مرکزي برخه کې د هغې اعتراض چې د نوي بیلاروس مارش نوم ورکړل شوی پر لپسې 15 ورځ وه. اعتراض کوونکي له قدرته د لوکاشنکو د لرې کېدو او د ختیځې اروپا په دې 9.5 میلیون نفوس لرونکي هیواد کې د نویو انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه کوي. پرون چې اعتراض تر ډیره پای ته رسیدلی و په تلګرام کې په یوه خپره شوې ویډیو کې لوکاشنکو ښکاري چې په یوه هلیکپټر کې سپور د ښار د پاسه الوتنه کوي. هغه چې د مرمۍ ضد واسکټ یې اغوستی او ټوپک یې په لاس کې و د جمهوري ریاست په ماڼۍ کې له هلیکپټرې د راکوزېدو په وخت کې وایي چې لکه د موږکانو په څیر چې مقصد اعتراض کوونکي و وتښېدل. لوکاشنکو له 6 کلونو راهیسې د دې هیواد واګې په لاس کې لري. هغه پوځ ته امر کړی چې د جنګ لپاره بشپړ د تیارسۍ په حال کې واوسي. په دې توګه د دې احتمال زیاتوي چې ښایي پوځ به له واټونو د دغه بې ساري اعتراضونو د ختمولو لپاره خونړی اقدام وکړي. سویتلانا تیخانوفسکایا چې دا کوي په ترسره شوو انتخاباتو کې د 80% ترمنځ رایې ګټلي وایي چې د بیلاروس خلک باید د خپلو حقونو لپاره مبارزه وکړي او د لوکاشنکا پر هغې وینا چې ویلي دي بیلاروس ته پوځي ګواښ متوجه دی ونه غولېږي. تیخانوفسکایا چې له انتخاباتو وروسته لیتوانیا ته تښتېدلې نن د امریکا د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سټیفن بیګن سره داسې مهال ګوري چې متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنې ډیپلوماتیکې هڅې زیاتې کړي چې دغه بحران پای ته ورسوي. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر به دغه راز د لیتوانیا د دفاع او بهرنیو چارو له وزیرانو سره هم وګوري او پر دوه اړخیزو اړیکو او دفاعي موضوعاتو سربیره به د بیلاروس پر روان وضعیت خبرې وکړي. بیګن به د روانې اونۍ په وروستیو کې روسیه او اوکراین ته هم ولاړ شي. د روسیې د ریا نوستي خبري آژانس پرون د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاورف له قوله راپور ورکړ چې له بیلاروسه وتلي د اپوزیسیون مشران تورن کړل چې وینې تویدو ته لمن وهي. لاورف ویلي چې ماسکو په بیلاروس کې د یو پراخ او رښتینی ملي ډیالوګ غوښتونکی دی او روسیه به هر هغه پرېکړه چې د دغه ډیالوګ په ترڅ کې د دې هیواد د چارواکو او اپوزیسیون ترمنځ کېږي ومني.
تاسو لا پیغامونو
ادریس سهار محمود زئی ملکونړ ولایت نارنګ ولسوالۍ نه پیغام پرېږدم. زما هله د افغان حکومت څخه زغره ده چې د مکتبونو په اړه جدي اقدام وکړي. چرته مکتبونه او پانتونونه شروع شي باید مکتبونه هم شروع شي وګ چې ټول ماشومان او ټول زده کوونکي رانشر شلو. نو هله مو دا ده چې افغان حکومت په دې اړه جدي اقدام وکړي. والسلام په احترام.
کل صادرن د هلمند ولایت مدانی ولسوالۍ څخه نظام غواړي چې پروژ د زموږ په ولسوالۍ کې مشکل مداري دغه د سې دی دا چې دی چې دی چې په عامه مخانه ولي سړکانه ولي خلک شکوي او د ولایت خلکو څخه مو یعنی دا غو مربوطه سیمې د مسولینو څخه یا د ولایت مسولینو څخه مو دا غوښتنه ده چې په دغه کار کې نو کې کوشش وکړي دغه سره دوری وي چې دا چې څه ولي دي مسلمانان خپل مکانان خپل مکانان چې کور د باندې چې خپل دنیا څخه ورده او دا پیغام باید تر مسولینو پورې ورسیږي. السلام.
زه رحمان شاه نورزی د هلمند ولایت ندالی د ولسوالۍ څخه ستاسو په تماس کې یم. زما هیله او ارزو دا ده چې دغه ناکب وطن او تومت یو په بل پسې باید څوک ونه کړي. څوک وایي چې د ندالی ولسوالۍ پر چارې باندې ازغلاوې کېږي یا فلان یا بلکې یا بلکې دا کوم کسان دي؟ هغه کسان دي د طالبانو ملګري دي. کوم قومندان چې اوس په ندالی ولسوالۍ کې قرار لري ډېر ښه امنیت رسېدلی. ندالی ولسوالۍ چار پر هر کور باندې پوسټر کول باندې اوزار ټول مندکی محفوظ دي خوندې دي. نو کومه باندې چې چا طالبان غلولي نظامي سره نشي کولای چې غلا وکړي. دا معلومه خبره ده چې بوتان به تبلیغ دي څوک باید په چا پسې ونه کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د اوریدونکو له همدغو پیغامونو سره په افغانستان کې د مازیګر 4:30 سوې د مهمو خبرونو لنډیز له صفی الله ستانکزی نه اوري. د بشری حقوقو د څار سازمان د کرام الدین کریم د نیولو د عملیاتو د ناکامی په خاطر په افغان حکومت انتقاد کړی دی. دغه سازمان د آسیا د برخې مرستیال پتوشا ګاسمن نن له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل که حکومت کرام الدین کریم نشي نیولی نو څنګه د هغو په اصطلاح لاسته راوړنو دفاع کوي چې له 2001 کال راهیسې کړي دي. کرام الدین کریم د فوټبال فدراسیون مخکینی مشر دی چې د ښځینه فوټبالرانو په جنسي ځورونې تورن دی، او افغان پوځیان بېګا د هغه د نیولو لپاره په عملیاتو کې ناکامه شول. د بشری حقوقو خپلوا کمیسیون وایي په نږدې 40 ورځو کې په بیلابیلو ولایتونو کې 9 ښوونځي یا سوځول شوي یا ویجاړ شوي دي. د بشری حقوقو خپلوا کمیسیون ویان ذبیح الله فرهنګ وویل زده کوونکي باید له زده کړو محروم نه شي. پاکستانی چارواکو تایید کړی چې د افغان طالبانو د قطر پلاوی نن په اسلام آباد کې د پاکستان له چارواکو سره په بیلابیلو موضوعګانو باندې خبرې کړي دي. پرون د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین ویلي و چې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی اسلام آباد ته تللی. په جرمنی کې ساينس پوهان د لوی کنسرتونو په تنظیمولو سره د کرونا ویروس د سرایت خطرونه څیړي. دغه څیړنې هدف دا دی چې معلومه کړي آیا د ککړتیا د خطر مخنیوي ته په پام بیرته کنسرتونو او نورو لویو غونډو پیلیدو ته اجازه ورکول کیدای شي که څنګه. او سلګونه کسان د چین په ختیځ کې د ناپاکو اوبو تر څښلو وروسته په شګیلا باکتری اخته شوي چې د خونی نس ناستي لامل کیږي.
د مهمو خبرونو لنډیز مل ازادي رادیو واوري تفصیل زموږ پر ویب سټ لوستلی سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن اسرائیل ته ورسید. نوموړی به په دغه سفر کې چې د منځني ختیځ څو هیوادونو ته کوي تر ډیره له عرب هیوادونو سره د اسرائیل د اړیکو د ښه کېدو پر مسلې تمرکز وکړي، خو په قطر کې به د طالبانو د سیاسي دفتر له مشرانو سره هم وګوري. نور تفصیل له نوریاس نورینه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو منځني ختیځ ته د 5 ورځني سفر په پیل کې اسرائیل ته رسیدلی دی. نوموړی به په دغه سفر کې له متحده عربي اماراتو سره د دغه یهودي دولت د اړیکو د عادي کېدو پر مسلې تمرکز وکړي، او هم به نور عربي هیوادونه دې ته وهڅوي چې دغه لاره تعقیب کړي. پومپیو په بیت المقدس کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د هغه په دفتر کې وکتل، او تمه وه چې دواړه مشران به د اسرائیل او متحده عربي اماراتو ترمنځ د هغې تاریخي موافقې په اړه خبرې وکړي چې د واشنګټن په منځګړیتوب شوې او په وروستیو کې اعلان شوې ده. اسرائیل او متحده عربي اماراتو د اګوست میاشتې په 14 اعلان وکړ چې د هغې موافقې له مخې په خپلو کې ټول ډیپلوماتیک اړیکې ټینګ کړي چې د امریکا په منځګړیتوب شوې ده. په دغه موافقه کې اسرائیل ژمنه کړې چې له خپلې خاورې سره د لویدیځې غاړې د اشغال شویو سیمو د انخلولو پلانونه ځنډوي. په دغه موافقې سره متحده عربي امارات د خلیج د سیمې لومړنی عربي او په سیمه کې دریم عربي هیواد دی چې له اسرائیل سره بشپړې ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګوي. له دې مخکې اردن او مصر رسمن له اسرائیل سره اړیکې ټینګ کړي وو. د خلیج یو شمیر هیوادونو د اسرائیل او متحده عربي اماراتو ترمنځ د اړیکو د عادي کېدو هرکلی کړی، خو ایران، ترکیه او دغه راس فلسطیني ادارې دغه اقدام غندلی دی. د اسرائیل تر څنګ به پومپیو متحده عربي اماراتو، بحرین، عمان، سودان او قطر ته هم لاړ شي. رویترز د ځینو سرچینو له قوله وایي چې د پومپیو د سفر په اجنډا کې دغه راز هغه امنیتي ګواښونه هم شامل دي چې د ایران او چین لخوا سیمې ته متوجه دي. قطر ته په سفر کې پومپیو په پام کې لري چې د طالبانو له مشرانو سره وګوري، او د افغانستان د حکومت او د دې ډلې ترمنځ د سولې د احتمالي خبرو په اړه چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره اساس جوړوي خبرې وکړي. په عین حال کې ټاکل شوی چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ جک پوړی سلاکار او د هغه زوم جارید کوشنر منځني ختیځ ته یو جلا سفر وکړي. اسوشیټد پریس خبری آژانس د ډیپلوماتانو له قوله وایي چې کوشنر به د روانې اونۍ په پای کې اسرائیل، بحرین، عمان، سعودي عربستان او مراکش ته ولاړ شي. دغه سفرونه داسې مهال ترسره کیږي چې متحدو ایالاتونو د ایران د اټومي تړون په تړاو د هغه میکانیزم د بیرته فعالېدو پروسه رسمن پیل کړي چې پر دې هیواد د ملګرو ملتونو لګول شوي بندیزونه چې د 2015 کال اټومي تړون له مخې ځنډول شوي وو بیرته جاري کوي.
ومردل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن اسرائیل ته ورسید. په دې اړه مو راپور درلود چې په جرمني کې میشت افغان سترغاړي آسیا مهرابي غواړي چې افغان ماشومانو ته سندرې ووایي، خو دې راپور ته وخت پاتې نسو. د خبرونې په پاتې شیبو کې 2 اونیز پروګرامونه خپریږي د لوبو له میدانه او د هر ماشوم لپاره.
امنیت او سالم چاپیریال خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ولی یو شمیر کورنۍ غواړي چې ډیر بچی ولري.
لبد مرغه چې په افغانستان کې د کورنۍ پاړوان، د کورنۍ نظم پاړوان، د کورنۍ د پلان پاړوان، په کوم سن کې واده وکړو، څومره اولادونه راوړو، په کومه فاصله یې راوړو، دغه څه مسایل په دودیز لحاظ هیڅ نشته.
د تاسو په نظر نړۍ ته د ډیرو ماشومانو راوړل کوم ستونزې پیدا کولی شي؟
دوه ورونه ستې څلور خورګانې، پلار مې نه خورګان ته خشان اخلي، نه وکالي او نه مونږ ته اخلي او نه بوټونه مونږ ته اخلي. پلار مې داسې دکاندار ده او ماش بل نه لري.
او د هل لارې چارې کومې دي؟
ډېر کوشش او ډېره هڅه وکړئ چې نظر نور میندو پلرو ته ډېره مینه وکړئ، نظر نور میندو پلرو ته ډېر وخت ورکړئ، ډېر فکر وکړئ او ډېر پام او دقت ورته وکړئ چې صحیح او سالم مدیریت.
نن په همدې اکل خبرې کوو، ملتیا مو وکړئ. قدر من اوتونکو، ماشوم زمونږ د زړونو آرام، د کورونو خوښي او د چاپیریال زیب او زینت دی. ماشوم هغه څوک دی چې خالق ورته له عیبونو او ګناهونو پاک زړه ورکړی دی او د انسانانو په منځ کې مینهناک او هر چا ته خوښ ګرځولی دی. کله چې ماشومان لویږي، عادتونه، استعدادونه، خوښي او خواهشات هم ورسره غټیږي. نو که چیرې د اولاد شمیر دومره وي چې مور پلار یې ټول غوښتنو ته ورسیږي، ښه او ترخه که ضرورت پوره نشي، ځان، کورنۍ او ټولنې ته مثبت شخص نشي ثابتېدلی. په پیل کې د داسې ماشوم خبرې اورو چې وایي کورنۍ د اړتیا وړ شیان نشي ورته برابرولی.
زما نوم امرالله ده، دوه ورونه ستې څلور خورګانې، پلار مې نه خورګان ته ښه شیان اخلي، نه وکالي او نه مونږ ته اخلي او نه بوټونه مونږ ته اخلي.
په کور کې څوک څه کار کوي؟
پلار مې دکاندار ده او ماش بل نه لري.
کوم شیان در تخلی کور کې خوراک پوښاک چی؟
خوراک ده لوبیا ده، شیان در تخلی.
او کالی څنګه؟
کالی صحیح ده تناخلی.
غیر لپلار ده بل څوک ماش نه لري؟
نه، منگا خطول وارو واریو. مور می کار کهی پا کور که. پلار می چه قطق راوری لوبیا ده شیان پخیی.
خیروسی.
تم خیروسی.
روانشناسان هم په دې نظر دي چې دومره ماشومان نړۍ ته راوړي چې ټولو اړتیاو ته رسیدګي وشي کړی. په دې اکله مو د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ استاد شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې. په پایل کې مور نه پوښتلی چې ولې یو شمیر کورنۍ ډېر اولادونه خوښوي.
لبد مرغه چې په افغانستان کې د کورنۍ پاړوان، د کورنۍ نظم پاړوان، د کورنۍ د پلان پاړوان، په کوم سن کې واده وکړو، څومره اولادونه راوړو، په کومه فاصله یې راوړو، دغه څه مسایل په افغانستان کې د دولت لخوا، د عامې روغتیا د وزارت لخوا، یا د کوم بل بنسټ لخوا، یا په ټوله کې په دودیز لحاظ هیڅ نشته. اما په نوره نړۍ کې لنیکه مرغه هلته پلان لري، خلک څومره اولاد باید ته راوړي، څو کاله وروسته یې باید راوړي، څه ډول یې د درس ته رسیدګي وکړي، څه ډول یې نورو مسایلو ته رسیدګي وکړي. دغه پلان، دغه نظم او په اصطلاح اساسات او اصول په افغانستان کې د افغاني کورنۍ لپاره نشته او زه فکر کوم دا یو علت ده. دویم، موږ په یو ډول دودیز او قبایلي لویي ګوره، لویي ګو او غټېږو. په دودیزه ټولنه کې تاسو مجبور یاستئ چې د ځمکو او د جایدادونو د ساتلو او پاللو لپاره میراثونو لپاره تاسو زمن دنیا ته راوړئ، یا چا سره تربګنی لري، دښمنی لري، جنگ کوي، وهل کوي، ټکول کوي، او په دې خاطر تاسو ډېر زمن راوړئ چې د میړونو څښتن سي او بیا سبا ته که جنگ کې د حمله کېدله یا دښمنی کېدله یا دا وغه کېدل، بیا تاسو ډېر زمن ولري چې هغه تاسو سره جنگ وکړي. تاسو خواهئ په ډېرو کورنیو کې د سیالیو په خاطر هم اولادونه راوړل کېږي. مثلا دیول یوره خځه پنځه زمن راوړله، اوس د دبل یوره خدم کوشش کوي چې پنځه زمن راوړي، او په دې سیالۍ کې وخت دې ته متوجه شي چې لس یا پنځلس اولادونه راوړي دي او په کافي اندازه له بدبختۍ او ستونزو سره مخامخ دي.
بله، د ډیرو بچو راوړل کومې ستونزې پیښولی سي؟
لپاره مرغه باید ووایم چې اولنۍ مشکل او ستونزې پیدا کړي د اولادونو ساتنه او روزنه سختي. دویم د اولادونو توقعات او هیلې او غوښتنې ډېریږي. د ښځې او مېړه ترمنځ یا د خاوند او مېرمنې ترمنځ خپلو اړیکو مثلا خرابوي یا په اصطلاح چې له حده ډېر مصروفه کېږي او مصارف هم ډېریږي، په ښه ډول نشي تربیه کېدلی. بل دغه تفاهم او همغږي ورانۍ او ستونزې پیدا کوي. کم اولاد د ژوند اړیکې خوندورې کوي او برعکس ډېر اولاد یې ترینګلې کوي. او وروسته نور څه غواړم دا ونه وکم، هغه د کنټرول او مدیریت مسله ده. متاسفانه د ډېرو اولادونو راوړل کنټرول او مدیریت کېدای نه شي.
بله استاد، په خپل په بشمار باندې څومره بد اثر کولای شي؟ که څه هم تاسو خپل خبر کې اشاره وکړه، په کورنۍ کې چې ماشومان ډیر دي تبان دوی ته خپل حقونه نه رسیږي، لرواني اړخه دوی څومره مړاوي کېدلی شي؟
دوی په منځ کې ستونزې پیدا کیږي، سوء تفاهم پیدا کیږي، حسادتونه پیدا کیږي، تربګنۍ پیدا کیږي، محرومیت پیدا کیږي، جنجال پیدا کیږي، عزت پیدا کوي، عقده پیدا کیږي، اوسته نور مسائل متاسفانه پیدا کیږي او تورن کیږي.
بله، او پراتلونکي کې دغه ماشومان به څه ډول ماشومانی؟
متاسفانه د نورو هغو په څیر چې په سالم ډول، په منظم ډول، په ښو لارو او په ښو طریقو په ښه سبک روزل شوي دي، دوی نه روزل کیږي او دوی ته ګڼې اروایي ناروغۍ لکه ژور خفګانونه، جنسي انحرافونه او د شخصیت ګډوډۍ یا اختلالونه پیدا کیږي.
یو شمېر کورنیو ته د ډېرو بچو راوړل یو ډول افتخار ښکاري. تاسو په نظر دا کار څنګه ده؟
دا کاملا یو کاذب افتخار ده، یو دروغین افتخار ده. او هغه خلک او هغه پلرونه او میندې چې اوس اولادونه ډېر لري او دوی هم یو وخت افتخار کوه په ډېرو اولادو، هغه اوس پوهېږي چې د ډېرو اولادو جنجالونه، ستونزې، ودونه کول، درس او تعلیم ته رسیدګي کول، نفقې او جامو ته رسیدګي کول د دوی لپاره یو لوی جنجال ده. اوس او له دوی نه متاسفانه د ډېرو اولادو راوړل د دې لامل شول چې یو نیمې، یو دوه درې ترموتات سي، یو دوه درې په اصطلاح جنایتکاران سي، غلستي یا په اصطلاح استایی رسیدگی ارتوانه که او یا پا اصلاح پرتوله که دین اروایی سنده و رب پیدا که.
بله، یو شمیر بیا پا دین نظر دی چی دوی وایی چه که دیر اولادون اولاری نو پا راتون که با دی دوی اغا پا ما اصطلاح دی لاس لکره سی. آیا دیر اولادون دی لاس لکره که دلی سی او که کم اولادی خو روزل سی؟
زب دی باوریم چه کم اولاد تخر رسیدگی که دی سی، کم اولاد خو روزل که دی سی او کم اولاد دی راتون که لپاره سنه گرزی دی سی. اما یو مورد زی غالم دام یادوان رو کمه چه مون باید لولادونو نه دا هیله ډیره ونه لرو، یعنی موږ اولادونه په مطلب لوی نه، موږ اولادونه دی و هدف لپاره لوی نه کوڅه به سبا ته ماته په درد وخره، یعنی زه تا سره کوم به سبا ته ما سره وکم. موږ باید خپل ژوند پاره کاولادونه لرو کینه لرو، باید خپل تدابیر ونیسو، خپل فیصله پسنداز ولرو، خپل منظم پلان جوړ کو او کاولادونه وکنه. موږ باید خپل کبوډا سلوک، سپینسری سپینګری سلوک، موږ باید خاص پلان او برنامه ولرو خپل. اما دا چې موږ بیا غواړو چې د اولادو په اوږو په آینده کې سپارو سودام غلطه خبره ده. وایي چې ګڼې پیغمبر علیه السلام ویلي دي که موږ ډېر اولاد ولرو نو دا ښه خبره ده او د موږ امت تیریږي. زه باور لرم که تاسو یو جنایتکاره، یو قاتل، یو غل، یو بد اخلاقه، یو جنسي منحرف، یو بدکاره، یو بد اخلاقه، یو بدلمنه زوی په کور کې رالوی کوي، دا به نه دی یوازې دا چې پیغمبر علیه السلام روح به نارامه کړي، بلکې هغه لپاره به یو ډېر بد امت وي او هغه به همیشه په داسې او بدي شرمېږي. نو بنان زما هیله دا ده چې موږ کوشش وکړو چې کم اولاد راوړو تر څو هم خپل ځان ته، هم هیواد ته، هم خپل دین ته او هم خپل کورنۍ ته د افتخار او د ویاړ وړ.
هغه کورنۍ چې همدا اوس د تاسو غږ اوري او هغوی ډېر بچي لري، د تاسو لارښوونه به غوته څه وي؟
دوی ته خو مې اول پیشنهاد دا ده چې اوس هم چې ډېر اولادونه راوړي دي او وار له واره تېر ده، اوس کوشش وکړي چې وظیفه هم کمې کوي، رسیدګي ورته ډېره کوي، کومک ورته ډېر کوي، لګښتونه یې په منځ کې مناسب کوي، تر منځ یې عدالت مراد کوي، مساوات مراد کوي، نورو مسایلو کې ځانونه مه بوختوئ، په منځ کې جنجالونه مه جوړوئ. ډېر کوشش او ډېره هڅه وکړئ چې نظر نورو میندو پلرو ته ډېره مینه وکړئ، نظر نورو میندو پلرو ته ډېر وخت ورکړئ، نظر نورو میندو او پلرونو ته تاسو د اولادونو په اړوند ډېر فکر وکړئ او ډېر پام او دقت ورته وکړئ چې صحیح او سالم مدیریت. اما په ټوله کې مې دولت ته پیشنهاد داد چې د خپلو هغو بنسټونو له ادرسه چې لکه د حج و اوقاف وزارت یا د عامې روغتیا وزارت یا د معارف وزارت ده، له هغو لارو کوشش وکړي چې دوی عامه پوهاوی لوړ کړي، هغه ضررونه، زیانونه چې ډېر اولادونه کورنۍ ته پیدا کوي هغه مدیریت او کنټرول.
دا وه د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
لوبو لميدانا
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې
د لوبو میدان ته خرغلې درنو اوریدونکو به د هله چی روغ او سيزي کرام الله کرامو په روانه ورزشي خبرونه کې هرکلی کوم په دې خبرونه کې به په خوست کې د جمناستیک د یو شمېر لوبغاړو د ورزش له حاله خبر شي د غراز به مو د کورنی کرکټ د وتلي لوبغاړي صدیق پاچا د لوبیز او شخصي ژوند له حاله هم خبر کړو دا به هم ووري چې د کرکټ بورډ د غړي په توګه د نبی ساحل د ټاکل کېدو په اړه په کور دننه او بهر د کرکټ د یو شمیر څارونکو انتقادونه زیات شوي دي خو په پیل کې د ونې مهمه ورزشي پیښه یاورو زما همکار فرید الله سعادت را سره همداسې به په سټډیو کې د سعادت صاحب ستړي مشي نوې موڅه اورېدلې دي د ورزش په ډګر کې
لړۍ من کراسب سلامونه تاسو د هزارې ټول اوریدونکو ده په سکوچ خبرونه کې بول لمړی فایل کې ساس فخې لبال خلیت نو کو په بل خلیت کې د یوګا ورزش د ډیرې انجونو په ځان تاړولې ل کرونا او قرنټین ورسته سره دي چې مثلا مهال پند نړۍ په کچه هم د افغانستان په کچه نورې لوبي فایل سوي دي یا هم لوبغاړو خپل لوبي یا تمرینات پیل کړی دي په بل خلیت کې هم یو ډل انجونو تازه د یوګا لوبی تمخه کړی دا او هغه د هر ورځ یوګا لوبی تمرینات کوي ورسره یاد انجونی وای چې که څه هم بلخ کې یوګا دمره نوی دی دمره مثلا وخت نه دی تیر شوی خلک ورسره ډیر زیات آشنا نه دي خو بیا هم دوی هڅه کوي چې مثلا په دغه تمرینات سره ډیرې مینوال دغه لوبی را جلب کړي او نور خلک هم وهڅوي چې د یوګا لوبه وکړي یا هم دغه تمرینات ترسره کړي او بلخ را خو بیا اکرام صاحب رازو کرکټ ته په کرکټ کې پایل محمد نبی ساحل لوکو محمد نبی چدا محل د کرابین یا هم د سی پی ال یا د سټنډیس لیگ کې په لوب کول باندې بوخته تازه یو ډیر په پوره ریکارد افغانستان لپاره جوړ کړی دا غدا چې محمد نبی په لومړنۍ افغان لوبغاړی سوچې په شلوریز لوب کې په ټول شلوریز لوب کې عام ډومېسټک یا انټرنیشنل کم مثلا کورنۍ سیالي یا لګونچ کې یا هم نړیوال سیالي چې هغه سیس رسمي دي په دغه ټول کې څلور زره منډې جوړ کړې افغان لوبغاړی لوبغاړی دغه ریکارډ نو جوړ کړی او چین کرکټ کې یو محمد نبی ور اخو بیا راشد خان ارمان ته ورزو ځان لوبغاړی راشد خان ارمان بیا په هغه هم چې بوس په سی پی ایل کې لوبي یا هم د کرابین ویسټ انډیز لیگ کې راشد خان ارمان هم یو په زړه پورې ریکارډ دا جوړ کړی چې دای لومړی ځوان لوبغاړی چې په کم لوب کې درې سوه وکټ ترلاسه کړي راشد خان ارمان چې دا مهال په سی پی ایل کې په لوب باندې بوخت دغه ریکارډ جالبه دا چې د محمد نبی وکټ په سوځولو باندې جوړ کړ او لدی ور اخو بیا له راشد خان راخو بیا چیلنج کپ لومړی درجه سیالي چې په دغه ونې کې تیر سوی هغه ناتورالي خوست ترلاسه کړه هغه لوب چې تقریبا یو نیمه ونې یا دوه ونې وړاندې پیل شوی د اتو لوبډلو ترمنځ پایلو به په خوست کرکټ لوبغالی کې د ننګرهار او همدار د خوست لوبډلې ترمنځ سرسره شوه چې په هغه کې خوست لوبډلې وکولې سول سپین غر لوبډلې ته ماتې ورکړي په غوره توپ چونکو کې عبدالرحیم زای وو او همدار از په غوره توپ هونکو کې شاهد الله کمال وو چې دوی دواړو هم ښه غوره توپ چونه هم ښه غوره توپ هنه کړی و ورسره بیا په فوټبال کې بیا ورسته خبر اکرام صاحب دا دی چې په فوټبال کې بیا د اروپا اتلانو لیگ پرون پایلو به تر سره شو دغه پایلو به بیا د بایرن مونیخ لوبډلې وګټله د اروپا اتلانو لیگ چې ډیری خلکو توجه جلب کړي و ځکه چې د کرونا او قرنټین د محدودیتونو سره هممهاله دغه لوبې پایل شوې او ډیری خلک هلته لوب ته ډیر زیات لیواله وو نو لا څنګه چې پایل شوې ډیری مینهوال هم جلب کړي وو نو اوس تیر شپه پایلو به تر سره شوه او ډیر په زړه پورې لوبه وه په لومړی پانی کې لومړی نیمای کې یا پنځه تلو کې یا پنځوس دقو کې هیڅ ګول تر سره نشو. خلک پټم و چې یو اړخ پاتمن ګول وهي. خو د لوی په دوهمه پانی کې بیا کومان فاتح چې دی هغه باید بایرن مونیخ لپاره ګول وکړ او دغه لوبه یې په خپل نوم کړه او پایلوبه یې په ټوله کې د اروپا اتلانو په پایلوبه کې پارسن جرمن لوبډلې ته ماتې ورکړه.
ډیره مننه درنو اوریدونکو. فرید سادات هو چې د تیرونی د ورزش د ډګر بیلابیلې پیښې یې را سره شریکولې د مغغله ازادي رادیو ناوري. د کرکټ بورډ د غړي په توګه د ملي لوبغاړي محمد نبی ساحل ټاکل په کور دننه او بهر د کرکټ د یو شمیر څارونکو له انتقاد سره مخ شوې دي. دوی وایي په یو وخت کې په لوبډله کې د لوبغاړي او په بورډ کې د غړي په توګه د محمد نبی د ټاکلو پریکړه له حقوقي اړخه ستونزې لري. تازه افغان کرکټ بورډ د تیرې پنځشنبې په ورځ د کرکټ ملي لوبغاړي محمد نبی د ښځو چارو سرپرست وزیر حسینه صافی په ولسی جرګه کې د کندهار استازه روح الله خانزاده او د مرستیال ولسمشر امر الله صالح سلاکار هارون میر د بورډ د نویو غړیو په توګه ټاکل دي. نور حال په دې رپورت کې اوري. محمد نبی ساحل چې په نړیواله کچه پیژندل شوی لوبغاړی دی تازه د افغان کرکټ بورډ د غړي په توګه ټاکل شوی. خو د کرکټ یو شمیر اتصارون کې وایي د کرکټ بورډ دغه پریکړه له حقوقي اړخه ستونزې لري. د کرکټ افغان اتصارون کې مشتاق رحیم وایي د بورډ د اساسنامې د لومړۍ او پنځمې مادې پر بنسټ یا د اداره ولسمشر او د بورډ غړو ته ځواب ویونکي یا هم حساب ورکوونکي ده. د نوموړي په وینا دغه شان د کرکټ بورډ د دغه کړنلارې د شپږمې او یولسمې مادې له مخې د بورډ غړي د نورو دندو تر اڅنګ د بورډ د چارو څار د بورډ لپاره د قوانینو تګلارو او کړنلارو د منظورې دنده پر غاړه لري او د مالی او اداري چارو څارنه هم کوي. خغل رحیم وای د بورډ د غړي په توګه د داسې یو چا ټاکل کېدل چې په خپل هم مهاله د همدغه بورډ تر اڅار لاندې کار کوي د ګټو تضاد رامنځته کوي ځکه د په وینا څنګه کېدای شي یو کس په یو وخت هم د اڅار او هم اجرایوي دنده ترسره کړي.
له حقوقي اړخه د نبی ټاکنې ته د بورډ د غړي په توګه وکتل شي نو دا کاملا د منافعو تضاد دی. ولې چې د بورډ غړي یو دنده دا ده چې د بورډ عملي چارو اڅار کوي او بیرته اجرایوي مسؤوله ده د بورډ غړو ته چې اجرایوي څنګه کې خپل ندیم راځي نو یو سړی په خپلو چارو باندې اڅار د ګټو تضاد مترادف دی.
افغان کرکټ بورډ د تیرې اونۍ د پنځشنبې په ورځ د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی محمد نبی د ښځو چارو سرپرست وزیر حسینه صافی په ولسی جرګه کې د کندهار استاد روح الله خانزاده او د مرستیال ولسمشر امر الله صالح سلاکار هارون میر د بورډ د نویو غړو په توګه ټاکل دي. په دې اړه د کرکټ بورډ په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې یاد کسان د کرکټ بورډ د رئیس فرحان یوسفزی لوري وړاندیز او د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لوري تایید شوی دی. په ورته وخت کې د کرکټ بورډ په خوانی کارکونکو کې بختیار اساحل وایي چې دغه پریکړه به د خغلی نبی په لوبیز ژوند منفي تاثیر ولري ځکه د پوینا په دې سره د نبی ذهن د لوبي پر ځای په سیاسي پریکړو متمرکز کیږي.
دا د یو لوبغاړي ذهن ذهنیت اړول دي هغه د فوکس چې د کرکټ باندې هغه اړول دي د سیاست لور ته د هغه راجل بول دي د غټ تاوان ده. نبی مجبورن چې کرکټ ته توجه او پاملرنه کم کړي د خلکو غوښتنه چې ورزیات شي هغه مجبور ده چې د خلکو غوښتنه ته وګوري.
د کرکټ بل افغان اتصارون کې یاسر خوګیانه وایي چې کرکټ بورډ باید د خاغلی نبی پر ځای د مدني ټولنو نورو غړو ته چې د کرکټ په برخه کې پوره تجربه ولري غړیتوب ورکړي.
کرکټ بورډ د ځوانانو هیلې خاوري کوي او کرکټ بورډ به په یو میراثي اداره بدل شي. د دې په ځای باید د مدني ټولنې وړ غړو او په کرکټ پوه خلکو ته په بورډ کې ځای ورکړل شوی وای او د هغوی سهم پکې زیات کړی شوی وای.
لدې ورخوا د کرکټ نړیوالې مشهورې ویبپاڼې کرکنفو دا یو حیرانوونکې پریکړه بللې. دې ویبپاڼې لیکلي نبی تیر کال د ټیسټ لوبو نه د لاس په سر کېدو پریکړه اعلان کړه خو لا د شلورونو او یو ورځنیو لوبو کې د افغانستان استازیتوب کوي. ویبپاڼې لیکلي چې دا خای په نړۍ کې لومړنی برحال لوبغاړی وي چې د کرکټ بورډ د غړي په توګه ټاکل کیږي. محمد نبی ساحل چې اوس مهال د ویسټ انډیز په کربین لیگ سوداګریزو سیالیو کې لوبي کوي د کرکټ فو ویبپاڼې د راپور په اساس هم معلومه نه ده چې د وروستۍ پریکړې په اړه ورسره سلا مشوره شوې ده کنه. د افغانستان کرکټ بورډ په ټوله کې د رئیس په شمول نه غړي لري چې ولسمشر محمد اشرف غنی ته راپور ورکوي او د بورډ د لویو مقرریو قراردادونو او مهمو تګلارو په اړه پریکړه کوي. هڅه مو وکړه چې د تازه نیوکو په اړه د افغان کرکټ بورډ نظر هم ولرو، خو د بورډ مسؤلینو په دې اړه څه ونه ویل. و موریدل چې د کرکټ بورډ د غړي په توګه د ملي لوبغاړي محمد نبی ساحل د ټاکلو په اړه باندې یو شمیر څارونکو انتقاد کوي. ورزو خوست په خوست کې د جمناستیک لوبي یو شمیر لوبغاړي په ملي او مذهبي ورزو کې له کلب بهر د خلکو د غني غوني په منځ کې جالب حرکتونه ترسره کوي. څو خلک ورزش ته مخکړی او له دې لارې د سولې، زغم او وطن جوړونې فکر خپور کړي. د کلب مسولین وایي په دې اهدافو کې تر ډیره بریالي شوي هم دي. لسیمی زموږ خبریال احسان آریان دا راپور راستوله.
د جمناستیک لوبي یو شمیر د غلوبغاړي د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د خلکو په منځ کې خپل حیرانوونکي حرکات ترسره کوي او د عامو خلکو له درنو چکچکو سره بدرګه کیږي. د دې لوبي مسؤل استاد ګل بدر وایي د خلکو له تشویق ډیر خوند اخلي او د داسې نمایشاتو له ترسره کولو وروسته کلب ته ډیر نوي کسان ورځي. دای وای غواړي له دلاري خلکو ته د سولې، ورورۍ او هیواد جوړونې فکر ورکړي او له تشددي راوګرځوي.
خلک ورزش ته مخه کړي او له دې لارې موږ د سولې او زغم لپاره کار کوو او ډېر کسان راغلي چې مخکې په ډېرو ناوړو کارونو اخته وو، اوس الحمدلله ټول روغ او جوړ دي.
جوهر وایي لس کاله کېږي چې د جمناستیک لوبه کوي او اوس نورو ته زده کړې ورکوي. دی وایي د ورزش له برکته یې زغم ډېر شوی او له ډېرو ناوړه کارونو او فکرونو یې راګرځولی. د طالب په نوم یو بل ورزشکار بیا د سیګرټو په نشه هم روږدی و، خو اوس چې له دې ورزش سره یو ځای شوی ژوند او بدني روغتیا دواړه ښه شوي دي.
کله مې چې جمناستیک لوبه پیل کړې زغم مې ډېر شوی دی. همیشه مې د ورزش او خپل راتلونکي په فکر کوم او له ډېرو بدو کارونو یې راګرځولی یم.
د یو ورځ پارک کې دا کسان مې ولیدل، ډېر عجیب عجیب حرکتونه یې کول، ما ته هم ډېر خوند راکړو. داخله مې پکې وکړه، اوس ډېر ښه شوی. مخکې مې نشې کولی وړې وړې
د جمناستیک لوبې دغه لوبغاړي له افغان حکومت هم غوښتنه کوي چې د دې ورزش لوبغاړو ته د اسانتیاوې برابرې کړي او په ملي او نړیواله کچه په سیالیو کې د ورته د سیالیو زمینه برابره کړي.
او اوس بیرته د کرکټ په لور. د کرکټ نوې ستوري چې خای تملری ډیر ژر خپل هیلو ته ورسیږي. د افغانستان کورنی کرکټ نوې ځلې د لستوري صدیق پاچا تازه میسینک لوبډلې د شپږیزي په بولای کې واخیست. د هیله لري چې د یادې لوبډلې لپاره بریالۍ لوبې وکړي. د توپهون کې دی او د شلوریزه لوب لپاره ډیرې شاټونه لري. وای هر ورځ لشپک سوار نیول بیا ان تر زرو پوری بالونه لوبوي، تر څو وکولای شي د افغانستان لپاره یو لخو توپ وهونکو څخه ووسی. صدیق پاچا یو ویشت کال عمر لري، په خلاص تیزه توپ وهنه کوي او په تیرو دوو لومړۍ درجه سیالیو کې یو سل دوه دیرش منډې کړې وي. همدې سره زموږ د دې اونۍ خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی او بخښونکي څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
غم دغد پاسا تصور پتال سنگی کم دی خول زانا سر بجد جیگر زملے ونائی پخنو دی تصور پتال سنگی کم دی خول زانا سر بجد جیگر زملے ونائی پخنو